درنو اوریدونکو السلام علیکم. سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام د ژوند رنگونه اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړی مهمو خبرونو ته. د جرمنی حکومت د بشری حقوقو کمشنر لارز کیستلوسی د کورنوی چارو له وزارت غوښتي چې پاکستان کې جرمنی د تګ په تمه میشتو افغانانو ته ویزه ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه ولیکل، ائتلافي حکومت د کډوالۍ په یو منظم او بشر دوستانه پروګرام سره شوی. هغه ویلي چې د افغانانو د قضیې اوږدمهاله څېړنه له دغې تګلارې سره اړخ نه لګوي او په خبره د هغوی چارې باید ګړندۍ شي. د جرمني خبری آژانس د هغه په حواله لیکلي، که څوک ناقانونه کډوالۍ مخه نیسي، باید د قانوني کډوالۍ دروازې خلاصې پرېږدي. شاوخوا 2000 افغانان جرمني ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې دیره دي او جرمن چارواکو ویلي چې له دې ډلې 210 یې افغانستان ته ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو پلان شوې غونډه وځنډېدله. د افغانستان لپاره د ښځو یوې ټولنې چې له جنیوا څخه فعالیت کوي او یو شمېر نورو رسنیو ویلي چې دا غونډه د سپتمبر وروستۍ اونۍ ته ځنډېدلې ده. د دغې دوه ورځنۍ غونډې د ځنډ لامل روښانه نه دی، خو په راپورونو کې یې د جوړونکو په حواله ویل شوي دي چې دوی به تر یوې میاشتې پورې غونډې ته ښه چمتووالی ونیسي. دا غونډه چې د اګست 15 او 16 ته پلان شوې وه، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت غیر رسمي بللې او ویلي دي چې د پاکستان دولت یې کوربتوب نه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان ویلي، د جنوبي آسیا د څېړنو د پوهنتون لخوا دا غونډه په خواله رسنیو کې لویه ښکاره شوې. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د ایران او اروپایي هیوادونو د ډیپلوماټانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز خبري آژانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نوویل بارو په وینا خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د ایران د اتمي پروګرام په تړاو بحث وشي. ښاغلی بارو په اکسپانه کې د جمعې په ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو یې له جرمني سره هم سلا مشورې کړي دي او له ایراني لوري سره هم غږېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر سره تر تلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې موافقه وشوه چې د فرانسې، برتانیا، جرمني او اروپایي ټولنې له استازو سره به دا خبرې د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه د سه شنبې په ورځ وشي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونو یې د اوکراین د ختیځې دونسک سیمې دوه کلي نیولي دي. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ټلګرام چینل لیکلی دی چې دا مهم کلی هغه سړک ته نږدې دی چې د اوکراینی پوځ د لوجستیک یوې اډې ته غځېدلی. پر اوکراین د روسیې لخوا پوځي فشار داسې مهال په زیاتېدو دی چې په نړیواله کچه د دغې جګړې پای ته رسېدو ته هڅې ګړندۍ شوې دي. د اوکراین پوځ د دغو کلیو د لاس وتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو تایید کړې ده چې تېره شپه روسیې پر دغه هیواد شاوخوا 50 بې پیلوټ الوتکې توغولي چې دیرش یې دوی کشف او شنډې کړي دي. او د برتانیا حکومت په لندن کې د چین لخوا د یو لوی سفارت د جوړونې د تایید پلان تر اکتوبر میاشتې پورې ځنډولی دی. ټاکل شوی وه چې دغه پلان د راتلونکي سپتمبر په 9 تایید شي. چین غواړي ټاور آف لندن ته نږدې د یو 200 تاریخي ودانۍ په انګړ کې لوی سفارت جوړ کړي، خو له تیرو 3 کلونو راهیسې د ځایي خلکو، پارلمان او فعالانو د مخالفت له کبله دا کار ځنډول شوی دی. رویټرز خبری آژانس لیکي چې برتانوي سیاستوالو او دغه راز متحدو ایالاتو خبرداری ورکړی چې چین ممکن له دغه ځایه د جاسوسۍ د اډې په توګه کار واخلي. چین بیا وایي کوربه هیوادونه د ژمنو له مخې باید د ډیپلوماتیکو ادارو د جوړښت ملاتړ وکړي. چین 2018 کال کې لندن کې د خپل سفارت د نوې ودانۍ لپاره ځمکه واخیسته چې 2022 کال کې ورغوي. د خبرونو پای.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اوبو د مدیریت چارې ګړندۍ کړي او د قشتېپې کانال، پاشدان بند او یو شمېر نور بندونو پرانستلو او جوړولو ته یې اقدام کړی دی. د طالبانو حکومت وایي دا کار د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې د وچکالۍ اغیزې کمې او خلک اوبو او کرنې ته لاسرسی ولري. تازه یو ځل بیا کابل ته د پنچیر د سیند او بود لیکدولو د پروژې یادونه شوې او یو خصوصي شرکت چمتووالی خودلې دی چې په دې پروژه باندې پنګونه کوي. دا پروژه به چې ممکن کلونه وختونه سي 2 میلیونه کابل خاریانو ته اوبه برابرې کړي. د پخوانی جمهوریت نظام په ځانګړي توګه د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یو تګلار هم د اوبو مدیریت و چې وی کولای شوی د سلما کمال خان شاروس او یشمر نور بندونه افتتاح کړي. پښتني دادی چې دغه هڅې څومره مؤثر او عملی دي، څومره کولای شي د افغانستان د اوبو او انرژي د کمښت اوسنۍ اړتیا پوره کړي، د اوبو د زیرمه کولو او سپما لپاره کومې لارې چارې مهمې دي. د ژوند رنگونو خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین ما او سره میلمه دی د چاپریال ساتنې متخصص ډاکټر نجیب الله سدید. لږ وړاندې مې د چاپریال یو بل متخصص خلیل احمد نادم سره هم په همدې اړه مرکه کړې. مرکه به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبرو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې د ژوند رنگونو د پروګرام کې برخه واخلئ. د استډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم چې کولای سئ وروسته اړیکه ونیسئ او د اوبو د مدیریت د اوبو د سپما په اړه او د غرض اقلیم د بدلون په اړه هر ډول پوښتنه له ښاغلي سدید صاحب نه وکړئ. له استډیو سره د تماس شمیره ده 00 24 212 15 01 01. وروسته به اړیکه نیسئ. په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم چې دا موضوع موږ پوسټ کړی ده ګڼ شمیر اوریدونکو خپل تفصیلي لیکلي، هغه به هم درته لولو د خبرونې په ترڅ کې. سدید صاحب ستړي مشهي راځي پایلې دین وکړو چې په تیرو څلورو کلونو کې چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی او دا کوي چې اقتصادي یا اقتصاد محور پالیسي لري، د اوبو د مدیریت لپاره څومره کارونه کړي او دغه کارونه څومره د پام وړ او اساسي دي؟
مانانه کوم زم خپل وار تاسو ته تاسو ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره په افغانستان کې هغه نیمکارا پروژې چې جمهوریت څخه پاتې وو سناسا شروع هغه د کار ادامه په طالبانو په دوره کې شروع شوې ده. تاسو پښتون دم وګوره بند وګوره د قشتبه کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او 2 کیلومتر کیندل شوی هم پښتون دم په 2011 کال کې شروع شوی وو. بخش آباد بند هم په خوا شروع شوی وو، د تونلونو کار شروع شوی وو. نو کمال خان هم همداسې هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی و، یوازې دغه نیروګا یا د انرژي تولید پاتې و. کجکی ته که مونږ تاسو په باره کې خبرې وکړو، کجکی هم هغه چې درې نوي توربینونه هلته نصب شوې ده هغه هم پخوا شروع شوی و. نو داسې کارونه و چې پخوا نیمګړی پاتې و، خو هغه کارونه پلانونه ډیزاینونه دا ټول په خوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی و. هغه پروژو باندې سناسا کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوی هم دی، لکه پښدان دم بند چې اوس کارونه پاتې دی خو دغه بند بدنه هغه عمده کارونه بشپړ شوی دی. نو دا په عمومي توګه کومګ او تاسو وایو تریا وحدا هغه کارونه چې پلان شوی وو اوس هم د عمل لري او خوشبینی ایجاد کړي ده. خو دا د افغانستان په سطح بیا متاسفانه ډیر لیک شان زیربناوي دي. دا د سرمایه گذاری چې اوس کېږي دا د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس کومه او تاسو وګورئ، نوې پروژې مونږ او تاسو نه درو غټ پروژې چې مونږ او تاسو ورته وایو. غټ بندونه زموږ هدف ده چې غټ بندونه غټ کانالونه اغه په خوا پروژې چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې اغه پروژې کارونه متوقف نه دي. خو دلته چالشونه هم دی، لکه د اغه د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده متاسفانه په دغه 13 کالو کې دا ډیره غټه برخه مو له لاسه ورکړه. او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډېرې تخنیکی الخه روي متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې یو نوی بند چې جوړ شوی وو، مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونه له افتتان وروسته رنګ شو، یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. هلته په توري بند په روزګان کې چې جوړ شوی دا هغه متاسفانه تخنیکي مشکلات لري. نو مونږ او تاسو که وګورو دلته چالشونه هم دي، تخنیکي له پلوه، له بودیجوي له پلوه بودیجه محدود ده. مونږ او تاسو دا غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج چې کیږي هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چوم عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت دا و چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و، نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس دا محدودیت هم ده،
بله،
بیل ده چې تخنیکي محدودیتونه متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
و سدید صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومې پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ سوي دي او هغه پروژې چې په خوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نمخ کې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر محمد سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوی و، اوس کارونه بشپړیږي، وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب وړ نه دی یا د پرتلې وړ نه دی، د مقایسې وړ نه دی، ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. کراشو مشخصا خبري وکړو دغه د قشتپې کانال باندې، دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې، د کمال خان باندې، د بخشاباد باندې، د وروستیو کې چې په هغه کې افتتاح شو په فرا کې فکر کوم دغه باندې د پښتون بند کې نیمروز کې وو. نو دا هغه پروژې دي، هغه بندونه دي، داسې شاوارو سید کابل شاو خوازین بندونه دي. دوی یادونه کیږي تاسو وایي چې دا وړي پروژې دي او سنۍ اړتیاو ته بسنه نه کی، باید په لوی پروژو باندې فکر وشي، نو وخت وشي، یعنی نوې پروژې او نوې څرامنځ شي او زاړه چې دي هغه مهم دي اما اړتیا نه پوره کوي. همداسې وایي،
بلکل ګوري کومګ تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان ګاونډیان وګورو، ایران 55 میلیارډ متر مکعب د اوبو زیرمه لري، دغه بندونه دومره ډیر زیرمه لري. نو افغانستان یوازې 2 میلیارډ متر مکعب زیرمه لري، دا 25 واره لګ دی د ایران په مقایسه. ایران لمونګ او تاسو په مقایسه لګ ورخت لري، مونګ او تاسو ډیر ورخت لرو. خو ایران غټه واده خو داسې نه چې بیخي د تناسب داسې د انډول بیخي د متناسب دی. تاسو تاجکستان وګره دیرش یا کوچنی واده دیرش میلیارډ متر مکعب دی د اوبو زیرمې لري، دا د اوبو بندونه دومره اوبو ذخیره کوي شي. او زمونګ او تاسو یوازې 2 میلیارډ دا ځکه چې زمونګ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وایو هغه چې شروع شي او د ظاهر شاه د وخت نه ډیره په باتی شکل باندې او په داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده. خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه را په دې خوا دا پروسه مختله شو. د زمونږ هغه ماموریت چې زمونږ اوبو د مدیریت ماموریت و هغه متاسفانه بشپړ نه شو. نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده د حکومت. نو دا حکومت هم ما تاسو ته وویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي. دغه د اقلیم بدلون معضله متاسفانه افغانستان ځپلې ده، د افغانستان خلک، د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړی دی. تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون له کبله هر کال چې وچکالي راځي تر 3 میلیارډ ډالر زمونږ خلک ته تاوان رسوي، او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشتون له کبله که زیربنا مو درلوده دا اورښتونه بیا ډېر ښه وو، دا اوبه وو، دا د ځمکې لاندې اوبه پکې تغذیه کېده، نو د ګیاهي پوشش پکې ښه کېده. نو اوس په کال کې په اوسطه توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه. نو تاسو وګورئ دا اقلیم بدلون دا د زمکه هغه د افغانستان د هغه ډیره ضعیفه د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډیر پخوانی غیر مؤثر او غیر پایدار طریقه دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډیر اسی پذیره کوي د بدلون په مقابل کې، او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد درې ډیر هغه د عاید نه خالص داخلي جی ډی پی کوم مونږ ورته وایو د زراعت له سکتور نه راځي. نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبو باندې ولاړ ده، نو که اوبو نه وي د اوبو دوران اختلال موندلی ده. نو تاسو قیاس کولی شئ ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخ یې متاثر کړی ده متاسفانه.
بله کور ودان سدید سه محترم را سره پات شي روسه به بلک زره پدی هم تم چو چې دغه اقلیمی بدلون چې نن سبا ور سره ټوله نړۍ مخامخ ده او افغانستان هم د قربانی او هیوادونو د لس په سر کې ده، دا په څه معنا دی؟ څنګه مدیریت سی؟ آیا دغه کومې پروژې چې تر کار لاندې دي دغه د دې اقلیمی بحران سره د مبارزې لپاره کافی دي کنه؟ که نوښتونه کیږي څه ډول نوښتونه کیږي؟ د افغانستان منابع څومره دي؟ د باران کچه څومره ده؟ دې ته په کتو بیا دا موضوع تحلیل کو لږ زره. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو دوه اوریدونکو سټډیو سره وصل دي. ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته غوږی د ژوند رنگونو خبرونه اوري.
السلام علیکم شبر صاحب.
و علیکم السلام. زه شیبر نیم، از د شیبر صاحب همکارم لودین. د ژوند رنگونو خبرونه ده وچکالی او د وچکالی لعمله زیګیدل ستونزو ته ځانګړې شوې. تاسو کوم ځای نه اړیکنی ولې او څه وایي د موضوع پاړه؟
زه راو په دې ننګرهار ولایت نه ما لودین
صاحب. ښه، عابد صاحب ننګرهار کې تاسو کوم ځای کې اوسئ؟ هلته شاوخوا مو اوبه څنګه دي؟ خپل د کور اوبه، د کور اړتیا، د کرنې اړتیا څنګه پوره کوئ؟
زه ننګرهار چین ولسوالۍ کې اوسېږم. بس وچکالۍ سره ښه مخامخ یم. وچکالي ده، بارانونه نشته، اوبه نشته. زموږ کاریزونه چې کوم دي، زموږ چینې وچې شوي دي، سربندونه باقي سیلابونو پسې وړي دي، او کویان هم بېخي استاګانې وچې شوي دي. 50 متره کې شوي، هغه اوس 80 او 90 متره ته رسېدلي دي.
بله، نو هلته په ولسي کچه باندې آیا د کاریزونو د خلاصېدو لپاره یا هم د دغو سربندونو د بېرته فعالېدو لپاره داسې ولسي هڅې نه کېږي؟ ځکه ځینو ځایونو کې داسې هم شوي چې کاریزونه یا سیلابونو ډک کړي دي، یا مثلا سربندونه سیلابونو خړې ورغړي، بعد ولس سره لاس په کار شي او دغه هغه خلاصې کړي، دغه د اوبو لارې چارې خلاصې کړي، یا د اوبو لختي خلاص کړي، ویالې خلاصې کړي. ولسي هڅه شوې هلته؟
هڅې شوي دي. ځکه خو دا د ولس وسله بره کار دی، دا چې دولت دا کارونه کا موسسات یې ونه کا. ولس غریب دی، فقیر دی. ولس سره د ورو روپۍ نشته، ولس سره دومرې پیسې نشته چې یو مریض کور کې ورته وشي، هغه ډاکټر ته بوځي او دوایي ولا وکا.
ښه، کور ودان. موږ سره ښاغلی سدید چې د چاپیریال متخصص دی، د اوبو د مدیریت په برخه کې هم کافي پوهه او تجربه لري. میلمه دی، کومه پوښتنه هم لرئ؟
پښتنه خو دغه لرمه چې باید چې دغه نړیوال موږ له دغه افغانستان چې دی وران کړی هم دی، او باید چې دا له جوړ یم کا څلوېښت کاله موږ دغو رئیسار کړي. دا جنګونه او جګړې دي، پرمختګ ته هم نه پرېږدي. ګاونډیان دي که دغه نور خارجیان دي، کله راباندې شورویان را ځي، او کله راباندې امریکایان او انګریزان را ځي. دغه اوس چې میلمه صاحب کومه خبره وکړه چې ایران دومرې مقابه متره اوبو ظرفیت لري، تاجکستان دومرې مقابه اوبو ظرفیت لري، موږ به دې نام ډېر درای خو موږ دا 40 کاله دغو جنګونو ته نه وای تل وهلي، جنګونه را باندې نه وای کړي. او خبره دغه ده چې موږ سره دغه بوس د کوم دولت چې موږ راغلی اسلامي امارت، دغه 40-50 کاله چې کوم ځای ښه امنیت دی، د هرې پروژې دپاره هر ځل دنیا زمینه ته مسایده ده. دغه زموږ کوم ډازه چې دوی دغسې په خارج کې رانه ګنګل کړی،
بچ افغانستان له ځکو پیسې آزاد کړ. کور ودان عبد سیب، ډېر مننه. سلامت او صحیح نظر مو اوریدل شو. بل اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي د ژوند رنگونو خبرونه اوري.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسد لال الدین صاحب، سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول کډر من اوریدونکو ته. خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
مننه تل سیب له هلمند. ستړي مشي هلمند کې هم وچکالی محسوسه ده. بیلابیل اوریدونکو اړیکې نیسي. موږ سره تاسو کوم سیمه کې اوسئ او د وچکالی تجربې د سترګو لیدلې حال راته وایي، او کله میلمانه پوښتنه لري؟ ډاکټر نجیب الله سدید چې د چاپیریال متخصص دی، موږ سره سټډیو کې دی چې تاسو پوښتنه ځواب کړي.
خدا پاک ته خوشاله کلو دین صاحب، یو سلام تاسو میلمه تمام محترم اسد الله الدین صاحب. مر په لمن کې د دغه سخت وچکالی سره روزانه د پیلن مخامخ یو. تاسو به تر معلومات ساتئ چې موږ دای چې د هلمند ولایت ګرمسیل، د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ کې چې جنوبي ولسوالۍ ده، لودین صاحب محترم په خدای باور وکړه. دا اوس د خلکو کشتونه دي، یعنی وسل ته خلکو پومبا کړلې دي، کاله کې کړلې دي، یعنی دا سدي د شو چې کله کې د بلګونو پاڼې ټول رجیدلې د وچکالی د لاسه چې د هلمند په سیم کې هوبنسته. نو لودین صاحب وشکالی خو په ټوټل افغانستان کې د خدای پاک دغه وشکالی ورکه کې په ټول نړۍ کې نو ډیر بد اغیزې کړي دي. قدر ته ام دا وس لودین صاحب محترم هر کروندګر سره چې خبرې وکړي جړا ورځي د کدل تخلق مصرفونه باندې کړي دي. دوای مثلا پرپاشری دي په خپل کروندو باندې دغه چې انبارونه ور کړی دي غولبی کړی دي ځکه اړه ولیدې په خدای باور کړو دین صاحب خپل مصرفونه مرته نه را جوړي نو خدای پاک د خپل فضل او کرم را باندې وکړي.
کور ودان ډیر مننه او کوم پښتنه خوند لري تل صاحب
خدای دې خوشاله کوم محترم صدنه لدین صاحب پښتنه مده مېرمانو څخه دا غدا چې خدای اقلیمی بدلون ما په پام کې کړ دا خو خدای پاک د جانب څخه دا وشکالي او دا حالې کول نه دی بل دا نړیوال ټولنه مثال د خبري مسا اټمی دولتونه د محترم صدنه لدین صاحب د اټمی صلاحي کاری مثلا ماغه ته ځي اصلي کاری دا په دا اقلیمی بدلون کې څونه رول لري مثلا دا غم د اقلیمی بدلون ته څه هم درسي کنه رسیدا پښتنه مده مېرمانو څخه دا کدا ټلیفون د طریقې دا ما پښتنه جواب ډیر خوشاله
سم کور ودان ډیر مننه سلامات او تاسو اړیکه ما پرې کوي چې دا پښتنه مو ځواب سي راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکو بیا به سدید صاحب ته نوبات ورکو چې پښتنه ځواب کړي او خپل بحث ته دوام ورکو. ستړي مشي ژوند رنگونو خبرونه آزادۍ رادیو نوري
سلامونه لودین صاحب محترمه.
وعليكم السلام محمد نبی له بغلان. محمد نبی احمدی صاحب ستړي مشي بغلان کې د وچکالي پاړه راته وای
پانه روغ اوسې کې لودین صاحب مېلمه ته سلام وایم. لودین صاحب چې موږ تاسو وګورو دا چا پیریال موږ تاسو یې د څه وخته د چا په اسلام باندې موږ تاسو غرونو مې تقریبا د شپږ کې ځنګل نه لري د څه زیاتره ځنګل نه غرونو لوستي نو په تا کې وګورئ چې وچکالي خو زیاته ده یعنی وګورئ ډېر کمی دي. لودین صاحب چې د بارو کا چې موږ به وخت را بغلان کې تاسو به تر باندې ویږي چې فریمانه دا سیم نمبر ټاکو یعنی د څه په کې باندې کاوس سړی به کله به څنګه ورو یو سړی له بوخت چې د مو ټکینې سړی وکی نه دي چې ولولې به دا دریو سیم کې وګو یعنی د څه سټیا به وي نو اوس په بختي درځ کې چې وګو نو ستنه تقریبا د وړم شمان ورځي لمبا کې کوي نو د څه په کې چې سړی ورخطا شي نو د څه وایي چې دا به څو کال بعد به دا وګو نه دا به سره کم شي نو دا یو مشکلات دا د دې سبا یو د مورې د وګړو خلک دی استفاده کوي افغانستان کې تېته بارو که چې وخت به موږ وبل نور جوړ راوړل موږ ته چې خبر وګڼه وي بوشکو کې راوړل ته هغه دوه درې ورځې موږ هغه استفاده کوله یعنی اوس تیم ورځې دوه بلر درې بلر وګ نو چې په کړه کې درې سولې تر وګ کې دا ډېر شې نه مصرفيږي نو په دغه خلک هم یعنی زیاتره وختو کې چې بیغوري کوي او وچکالي رښتیا هم اثر کړی دا لوځي چې په ډېر اثر کړی دا یعنی په کړه کې څنګه دې لازمي مناسبه وچکالي او بارانو نو نو د موږ منځخه کې دا بغلان کې خو زیاتره وخت کې دلته موږ داخل کو غنم یې کور هغه پر کول دا خوراک دی غنم نو اوس وګورئ چې په خیو دا چې کار دې خراب دی په دغه کې چې نو دا سرګان دې ډېر جوړیږي د دې سبا ته خو باید حکومت هم اوس کله باندې کې وګورئ بس دا چې د مورې دا باید خلکو ری واګای ورکی او خلک هم لاس پکې لوتي صاحب نو دا
کور ودا
مخصوص
محترم احمدی صاحب ډیر مننه سلامات او سې کور مودان چړي کومنیولې وسدید صاحب تاسو راګرزو اول ک دغه اوریدونکو پښتنو او تفسیرو باندې لاندې تفسیر وکي عابد صاحب لري چې نړیوال افغانستان هران کړي بعد وس نړی مرسته وکي د افغانستان د اقلیم د بحران په مخنیوي کې دغه راز اتل سه پښتنه درلود چې وای دغه اټومي وسلې یا دغه نور وسلې چې کاریږي یا په مجموع کې جګړه څومره په اقلیمی بدلون کې رول لري او دغه راست دغه محمد نبی ورو رحم ویل چې وچکالی دا اگر چې خاص پښتنه نه درو دا ویل چې وچکالی دا د سندونو بو کم شوې دي هغه لال می هم نه کیږي وس بغلان چې د افغانستان تقریبا بغلان او قندوز خصوصا د افغانستان کندو یاد دی یو وخت کندوز فکر کوم کې اشتباهونه کم او وس دغه سده وچکالی خبري پکې کیږي دا په ټوله کې پڅه معنا مهرباني سدید سه بل سدید صاحب زما غلری فکر کوم سدید صاحب سره د ورسا پاړي کې اوس سنځمنه د سدید صاحب اوس مو اړیکه سم ده مهرباني
معنا کوم ګوره د پښتنه چې د اټمی د وړانګې څه ضرر رسولای شي بالکل اټمی وړانګې چې کله چې خبرېږي بیا د انساني په یو هیواد چې یو اټمی تست وشي یا یو اټمی بم استعمال شي نو دا وړانګې د باد له سپو سره یا بل هیواد بل منطقې ته انتقالېږي بیا دا صحیح ضررونه لري طبیعي توګه او د نباتاتو او د زراعت لپاره بیا بدې اغیزې لري خو اټومي وړانګې یو خو په طبیعي توګه وی چې هلته موجود دی هلته چې یورانیم موجود وي نو هغه وړانګې هم موجود دی خو دا بیخي ضعیفه دی هیڅ کوم ضرر نه رسوي انسان ته هغه وړاندې چې مونږ او تاسو په زمکه په سر کې لیدل شو هغه خو دغه سو نړیوال واقع کې شوې ده. یو خو په دوه نړیواله جګړه کې شوې ده هلته په ناګاساکی او هیروشیما کې په جاپان کې، او بل هم یو اتمی بټه په اوکراین کې چې پخوا داسې کوم تخنیکی مشکل درلوده بیا هلته انفجار شوی وو. نو بیل دا دوه اتمی حالتونه نه مونږ او تاسو په دغه لسیزه کې خو مونږ او تاسو کوم بل اتمی عدسه نه لرو چې مونږ او تاسو تشویش ولرو. نو له دغه کبله باید زموږ هیوادوال کوم تشویش نه لري، اوس لپاره کوم بحث نه دی. په ایران کې چې حمله وشو هلته کوم داسې نښانې نه لیدل کیږي چې هلته کوم اتمی وړانګې ناشر شوي وي یا کوم بل مشکل موجود ولري. نو دا یو پوښتنه. او بل پوښتنه ما وانخیسته چې هغه څه وو
پوښتنه نه وه، تبصره وه، تقریبا پوښتنه همدغه وه. د اتل صاحب یو اوریدونکي ویل چې نړیوالو افغانستان وران کړی دی، باید اوس بیرته د افغانستان د پښو درولو لپاره یا خصوصا د اقلیمي بدلون په مبارزه کې افغانستان سره مرسته وکړي. او محمد نبی چې له بغلان نه اړیکه نیولې ویل چې په بغلان کې سندونه هغه پخوانی اوبه نه لري، سندونه تقریبا وچ شوي دي. للمي کار چې پخوا کېدلې په بغلان کې هغه للمي غنم یا للمي شولې اوس نه کېږي، شولې خو نه، بلته للمي غنم او اوربشه دا وای نه کیږي، نه تولیدیږي اوس په بغلان کې. دغه ډول د وچکالۍ اندېښنې په ټول افغانستان کې ستا خصوصا هغه کسان چې کروندګر دي او اوبه لګوي. نو په دومره غوښتل چې ستاسو تبصره واورم، بیا راسو لږ زره په دې تام شو چې اوس څه کول په کار دي. آیا دغه پروژې چې یادیږي دا کفایت کوي کنه، او کنه وختونه کیږي د افغانستان منابع او سرچینې څومره دي چې په هغو کې نور نوښت وشي او نوې پروژې کشف سي جوړې سي؟
بالکل، دا اقلیمی بحث ډیر مهم دی، او دا زمونږ هیوادوالان باید په دغه حاله خپل معلومات لوړ کړي. دا په دې معنی چې افغانستان په دغه برخه کې هیڅ هم رول نه لري چې اقلیمی بدلون منځته د افغانستان له کبله منځته راغلی وي. دا ټول صنعتي هیوادونه دي چې هغه فوسیلي مواد سوځوي لکه لرګي لکه تیل لکه گاز. نو دا په هوا کې دغه ګلخانهي غازات تولیدوي او بیا د ځمکه د ګرمښت سبب ګرځي. نو دا تودوخه بیا ټول نړۍ متاثر کوي، دا ورښت باندې بدلوي. زمونږ او تاسو هیواد په خوا ډیر واور درلوده، اوس مونږ او تاسو هغه واورم نه لرو، او واور په زمونږ په غرونو کې دغه طبیعي ذخیره د اوبو طبیعي ذخیره کې د ځکه چې واور خو پاتې کیږي هلته په بیا په د تدریجي توګه ویل کیږي او زمونږ د اوبو سرچینې تامینوي. اوس متاسفانه دا نه لرو، واور تر 30% پورې زمونږ په غرونو کې لک پاتې کیږي. نو د کابل دا زمونږ سندونه چې دی ډیر موسمیت موندلې ده. دا په دې معنی چې کپخوا مونږ او تاسو لس میاشتې په یو سین کې اوبه درلوده، اوس نو دا شپږ میاشتې ته راټیټ شوی ده. دا مثال په توګه دا فرق لري. داسې سندونه هم لرو چې اوس هم دایمي دي لکه آمو سیند، خو داسې سندونه هم لرو چې پخوا دایمي و اوس بچ شوي دي. نو ځکه د افغانستان سره اوس یو دوه رقمه یا دوه داسې وایو چې د اقلیمی محکمه چې موږ ورته وایو چې انصاف باید وشي افغانستان سره، هغه نه کیږي. ځکه چې افغانستان د اقلیم له کبله ډیر متاثر دی، یو د لس هغو هیوادونو نه دی چې ډیر د اقلیم له کبله متضرر کیږي. خو متاسفانه بیا هغه اقلیمي بودیجې هغه صندوقونه چې داسې هیوادونو لکه افغانستان سره باید مرسته وکړي، پیسې ورکړي چې بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، زراعت په باره کې، د ځنګلونو د بیا احیا په باره کې، نو دا بودیجې موږ او تاسو ته نه ورکول کیږي. دلته یوازې معلوماتیا نړیوال هم نه دی، دلته په دننه هم کې افغانستان کې هم باید دا اوسنی حکومت لکه مسؤلیت واخلي. ځکه چې دویم داسې هغه داخلي پالیسي چې دا هغه د دې لامل ګرځېدلې ده چې نړیوال دغه حکومت په رسمیت ونه پیژني. دلته بیا مشکلات ډېریږي، دا په رسمیت نه پیژندو له کبله زمونږ او تاسو دا څلور کاله کیږي چې دغه صندوقونه چې نور نړۍ نه پیسې نړۍ او هیوادونه دغه صندوقونه نه پیسې اخلي مونږ او تاسو نه شو اخیستای.
بله،
نو دا هغه بندونه چې مونږ باید جوړ کو په دغه پیسې باندې، دغه بندونه همداسې پاتې دي، نو نه جوړیږي، نو دا پیسې هم نه لګول کی.